السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ثاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه ووري. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنیرې درته وړاندې کوي.
سره مشه ډومبیر دی وخت مهم خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان فوج لیفټنن جنرال آصف منیر د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلی دی. او امنیتي چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلا وطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر و د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او ورسره په افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیګام مشال لیډو ته ویل دوی هیله لري چې دا وار بعد امریکا له خوا د افغانستان د سولې هڅې مثبتې نتیجې راوړي، خو باید پاکستان په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي.
خاغلی زاخلوال وایي هغه څه چې د خوشبینۍ ور دي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا جدیت دی، په ځانګړي توګه دا مهال چې د امریکا مختلفې ادارې په همغږۍ په افغانستان کې د سولې په لټه دي. دا باید زموږ لپاره هیله بخونکې او د خوشبینۍ ور وي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې خلیلزاد باید اسلام آباد او وروستو ریاست ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې په هڅو کې همکاري کوي. د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار په پخوانیو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشتوالي از خود نوټس اخیسته دی. پرون ماښام د سپریم کورټ لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چیف جسټس په دغه نوټس کې اټارنی جنرل، د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل، چیف سیکرتر او د پولیسو د مشر په ګډون د پیښور های کورټ رجسٹرار ته ویلي چې په 15 اکتوبر دی په ذاتی توګه عدالت ته حاضر شي. روان کال په مې میاشت کې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د پارلمان او خیبر پختونخوا اسمبلی نه 25 آئینی ترمیمی بل منظور کړل شوی وو. د فاټا سیاسي مشران وایي حکومت قبایلي سیمو ته عدالتي او انتظامی نظام په غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د پاکستان پوز لیفټن جنرل آصف منیر د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلی دی. نن د پاکستان د فوج د بیان لخوا ویل شوی جنرال آصف به د اکتوبر په 25 نیټه د ISI د مشر جنرال نوید مختار د ملازمت د مودې پای ته رسیدو نو وروستو خپلې ذمواري پر مخ وړي. جنرال آصف له دې وړاندې د فوجي استخباراتو د ادارې ملټري انټیلیجنس مشر پاتې شوی دی. نن د اکتوبر په 10 نیټه د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د مرګ د سزا ضد ورځ نمانځل کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ویلي دي د دې ورځې نمانځلو هدف د خبره په ډاګه کول دي چې په نړۍ کې کوم کسانو ته د خپل حکومتونو لخوا د مرګ سزاګانې ورول شوي نو باید له هغوی سره انساني چلند وشي. د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې او مرکزي مشر شیر محمد اډوکیټ پرون ناوخته مشال لیډو ته ویل باید په پوځي عدالتونو کې هم په روانو مقدمو کې د خلکو د بنیادی بشري حقوقو خیال ساتل شي.
په آرمی ایکټ کې مطلب چې دا غیر د ترمیم په بنیاد باندې یو سپیشل عدالتونه جوړ شو د خلکو لپاره چې په چا د تخریبکاري الزام لګېدل او هغه الزامونو تحت مطلب چې ډیرو خلکو ته د مرګ سزاګانې او رولې شوې دي او په ډیرو باندې عمل درآمد هم شوی دی. ملزم ته مطلب چې د صفایي نه مخاور کول دا ټول سیزونه چې دي دا نظر انداز شوی دی.
د پاکستان د ډان رسپانې د راپور تر مخه د 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې 4500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې بیې ته رسېدلې. پرون د نهې په ورځ په 24 ساعتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستان روپۍ په ارزښت کې 10 روپۍ کمی راغی. د تیر ګل په ورځ یو ډالر د 124 پاکستاني روپو سره بدلېده، خو نن نه په ورځ یو ډالر د 134 روپو سره بدل شو. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د مالی بحران د مخنیوي لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره خبرې پیل کړې دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یوزن مرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو کاندید سالم احمد اسکزیو دغه اوته نه پلویان وجل شوې دي. برید پرون د نه پورز د ولایت په مرکز لشکرګا خار کې د سالم احمد اسکزی پر ټاکنیز دفتر شو. د چارواکو په وینا په برید کې یو لستنه ټپیان شوي هم دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان ویلي چې سالم احمد اسکزی او دغه سو ساتونکي په دغه پیښه کې وجل شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې پارلماني انتخابات د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي. امنیتی چارواکو ویلي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر و د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی دی. د ای پی خبري ایجنس د راپور تر مخه شپږ سلویخ کلن دغه سفارتکار چې د اسدالله اسدی په نوم یې پیژندل شوی په آسټریا کې کار کاوه او د 13 جولای په لومړۍ نیټه د جرمني په بویریا سیمه کې نیول شوی و. د پولیسو او نورو عدالتي چارواکو په وینا هغه د عدالت د فیصلې تر مخه د اکتوبر په 9 نیټه بلجیم ته ولېږل شو. په برسلس کې د سرکاري وکیل وینا ده چې نوموړی بندن په بلجیم کې عدالت ته وړاندې کیږي. تیر ونه فرانس ویلي وو دوی د سدي اساسې د شپږو میاشتو لپاره منجمدې کړې دي. پاسدي تور دي چې 1500 ګرامه چودیدونکي توکي په بلجیم کې یوې ښځې او خاوند ته ورکړي وو چې د یوې ترهګرې حملې د مبینه پلان په جوړولو کې به استعمالول. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 122 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 124 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپۍ او په 123 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 125 روپۍ 50 پیسې او په 145 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپۍ لس پیسې او په 15 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 14 روپۍ 40 پیسې او په 14 روپۍ 20 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 40 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو، کوئټه او ژوب کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم ناکم 14، بنو کې 13 او 18، ژوب کې 26 او 8، او کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم ناکم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي سره په ملاقات کې پاکستانی چارواکو ویلي هیواد به د افغان جګړې ختمولو لپاره خپل رول لوبوي. په اسلام آباد کې خبریالانو په مظاهره کې ویلي چې له صحافت دي بندیزونه لري کړل شي. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ سزا ضد ورو سلمان سل کیږي.
او موږ خدام وایو چې دا سزاګان چې ورکونه کیږي دی نو دا موږ د معاشرې د اصلاح لپاره دا یو وسیله نه ګڼو، بلکې دی کې معاشره کې دا سوچ او فکر چې دی دا به نور مته چې خطرناکې طرف ته ځي.
د جنوبي وزیرستان د ملکشه درې اوسیدونکو وایي دوی تر پوسی عملیاتو 100 کلونو وروسته لا هم له ستونزو سره مخامخ دي. مشال ریډیو ته اوریدونکو تاسو غواکې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هیواد به د خبرو له لارې د افغان جګړې د حل پر راوستو کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي قریشی دا څرګندونې پرون پاکستان ته ورغلي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نن په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر پر مهال دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې د تلپاتې امن لپاره ډېر زیات ضروری دی. بیان زیاتوي چې خلیلزاد له پاکستانی مشرتابه سره پر دې خبرې کړې چې څرنګه د افغان جګړې تلپاتې سیاسي حل راوستل کېدی شي. بلخو د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون له زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې ویل چې هیواد به د خبرو د لارې د افغان جګړې د حل پر اوستو کې خپل رول لوبوي. خو په اسلام آباد کې موجود د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر هغو د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري نشي ترلاسه کېدی تر څو چې د اسلام آباد او کابل پر یو بل باور نوي پیدا شوي. او د په خبره د دې لپاره ضروري ده چې پاکستان او افغانستان د یو بل اندېښنې لري کړي.
دا خو دوی چې کوم ریزرویشن دی دا یو بل نه هغه معلوم دی. پاکستان نه توقع ده چې طالبان ته د ځای نه ورکوي یا طالبان مشران دې وباسي او دغه رنګ د افغانستان نه توقع پاکستان کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. نو دا دوه غټه خبرې دي چې په دې څه طریقه راوباسي نور خو د دوی خدای ما وکړه جنګ خو مو چیرې نه دی سره سره.
ایاز وزیر بیګا نا وخته مشالې ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنو ته لس ورځې او ولسمشرې انتخاباتو ته شاوخوا څه باندې شپږ میاشتې پاتې دي. نو زلمی خلیلزاد به هڅه کوي چې پاکستان دې ته چمتو کړي چې له افغان دولت سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو په کابل کې د سیاسي چارو په حکمت زمي وای د افغان سولې په لار کې خندونه ډېر او فرصتونه کم دي. نو موړي بیګا مشالې دوی ویل چې خلیلزاد به ضرور له پاکستان غواړي چې طالبانو اصلي استازي د سولې خبرو ته کینوي. خو معلومه نه ده چې اسلام آباد به دا کار وکولی شي او که څنګه.
زه فکر کوم پاکستان خو څه باندې تر ډېر فشار لاندې دی. پاکستان مثلا افغان طالبان ته ځینې دغه کوي مثلا پیشنهادونه کړي دي چې باید کته دفتر کې باید تغیرات راشي نوي مشرتابه وټاکل شي هغه په جریان کې دي. مګر دا ټول څه باوجود هم زه فکر کوم چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو نسبت خوشبینۍ ته. نو څنګه کولای شو چې دا خندونه حل کړو؟ زه فکر کوم دا به یو ډېر ستونزمن حالات وي بالخصوص په داسې وخت کې چې د رئیس جمهور غني د حکومت شپږ میاشتې پاتې دي د طالبانو پر وړاندې باندې په څو جبهو کې جنګیږي او طالبان دا سوال کوي چې مثلا د افغان د اوسني افغان دولت سره شروع کړي که صبر وکړي چې انتخابات خلاص شي بیا مذاکرات شروع کړي او دا او بل لارې که چیرې په اوس وخت کې چې طالبان مثلا جنګي سیزن لري جنګي فصل لري په دا وخت کې سولې مذاکرات فایده کوي که نه کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پاکستان ته تر ورتلو مخکې د یک شنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او هغه ته یې باور ورکړ چې د امریکا حکومت او ولس د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد به په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عرب ته هم ولاړ شي.
د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 15 آئینی بدلون پاس کېدو وروسته هم په پخوانیو او قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو په نشتوالي از خود نوټیس اخیستی دی او اټارنی جنرل او د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل په شمول یو شمېر نور اعلی چارواکو ته په 15 اکتوبر عدالت ته د وړاندې کېدو حکم جاري کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پرون د نهې په ماښام د سپریم کورټ لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چیف جسټس ثاقب نثار په خوانی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې دوه باوجود په یادو سیمو کې د عدالتونو او پولیس په نشوالي نوټس واخستو او اټارنی جنرل د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل چیف سیکرټری او پولیسو مشر په شمول د پېښور های کورټ رجسټرار ته په 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته د وړاندې کېدو حکم جاری کړی دی. د ذکر ده چې د روان کال په مئی میاشت کې په خوانی فاټا خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره د قومي اسمبلی سنت او د خیبر پختونخوا اسمبلی نه 15 آئینی ترمیمی بل منظور کړی شوی وو. د ترڅنګ د روان کال په جنوري میاشت کې قومي اسمبلی او په اپریل کې سنت د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړی وو. د الفاټا سیاسي اتحاد په خوانی مشر نثار مومند وای نه خو تیر حکومت او نه موجوده حکومت فاټا اصلاحات عملی کولو کې مخلص ښکاري او د چیف جسټس په اسخود نوټس اخستو سره امید پیدا شو چې په سیمو کې به عدالتونه کار شروع کړي. مشال ریڈیو چکل د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازی اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې ګوند یې په واک کې راتلل وروستو تر اوسه دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي. نو نوموړی وایي،
موږ په دې سلسله کې چې کله رابطه وشوه د وزیر اعظم سره، نو هغه هم چې کوم ذمهوارې حواله کړې، خو هغې نه پس چې موږ ګورنر سره د ملاقات کوشش وکړو نو موږ پکې ناکامه شو. همداسې د وزیر اعلی سره موږ د ملاقات کوشش وکړو، موږ پکې ناکامه شو. لہذا د حکومت قلم دا سوچ نه دی چې قبایل د پنداسې تیارو کې پاتې شي، خو صرف او صرف هنګامي حالات دي، خزانه خالی ده، ترقیاتي کارونه را ایسار دي. نو د هغې په وجه باندې چې کوم میټینګونه کېږي، نو په حکومت باندې ډېر بوج دی. خو دا کوم فیصله چې چیف جسټس کړې ده، نو موږ یې ستایو، برابر و سره پکې ولاړ یو.
د ذکر ده چې د ستمبر په شپږمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې سیمې پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندۍ کولو لپاره یو کاري ډله وګمارله. د دغې ډلې کار فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملول، د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د سل ارب روپو مالی پانګه برابرول، او دا هر څه په پنځو کلونو کې سرته رسول دي. په دې کمیټۍ کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان نه علاوه د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د خبریالانو ادارې پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. وینا یې وه چې په ملک کې رسنۍ د غیر اعلانیه سینسرشپ او بې ځایه بندیزونو سره مخ دي. نو حکومت دې نه صرف د دې خاتمه وکړي، بلکې مطبوعاتي ادارو مالکان دې هم پابند کړي چې خپلو کارکوونکو ته په وخت تنخواګانې ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
ہم لے کے رہیں گے
آزادی،
تمہیں دینا پڑے گی
آزادی،
نئی بھیک ملیں گے
آزادی،
ہم چھین کے رہیں گے
آزادی. دا آوازونه د هغه جرنالستانو دي چې پرون د نه پورزی د خپل حقونو لپاره په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. د جرنالستانو له حکومت غوښتنه کوله چې د غیر اعلانیه سینسرشپ نه علاوه د زنو اخبارونو مخصوصو علاقو ته پر رصد بندیز لګولې شوې ده، نو دې خاتمه دی وکړي. د سره سره د مطبوعاتي ادارو سره کارکونکو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي، او د اخبارونو او ټي وي چینلونو نه کارکونکي په غیر قانوني توګه لری کولې کیږي، نو د دې مخنیوي دي هم وکړي شي. د مظاهرې تابعیا د جرنالستانو فدرالي اتحادیه پی اف یو جی کړي وا. مشال ریډیو چکلا د یا تنظیم صدر افضل بٹ نه تپوس وکړو که حکومت مو د غوښتنې و نه منی، نو راتلونکي لپاره به څه تګلار خپلوي. نو نوموړی وایي،
آئندہ کا لہ عمل هم مشترکہ طور پہ بنا رہے ہیں.
د راتلونکي لپاره به موږ په ګډه سره خپل تګلار ټاکو. موږ د خبريالانو سازمانونو لکه اے پی این ایس، سی پی این ای او پی بی ای ته خطونه لیږلې دي چې دا د مطبوعاتي ادارو او هغې سره د کارکونکو د راتلونکي خبره ده. که سبا کم اخبار یا ٹی وی بندیگی او یای په بندولو مجبور کړی، نو ور سره به په سونو کارکونکو بی روزګار شي. نو دریوانو سازمانونو رضامندی خودلی دا چې پی اف یو جی سره د مذاکرات وروستو راتلونکي لپاره به تګلارې جوړو. د افضل بٹ وینا وا، حکومت په وړاندې هم خپل دا غوښتنې خودی دي، او ورته ډاډ ګیرنه ورکړې شوې چې غوښتنې به ومنل شي. د پنده اسلام آباد جرنالستانو تنظیم آر ای یو جی صدر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل، د مظاهرې د لارې حکومت ته پیغام ورکول غواړو چې د مطبوعاتو پلار کې د خندان اچولو نه ډډه وکړي.
د موجوده حکومت ته دا ویل غواړو چې لکه تاسو چې کوم تیر چاپی رقم قوتونه دي، هغه چې تاسو ته کوم مشورې درکړي، آزاد میډیا ټیک نه ده، دا کمه کوي، د میډیا سایز کټ کوي، د لپاره مسائل جوړ کوي. او هغه په وجه باندې مونږ اینو چې دوه درې میاشتو نه په میډیا انډستری کې یو بیچینی ده، خلکو نوکری ختمیږي، خلکو تنخواګانې لیدل کیږي. د نوي حکومت ته مونږ دا ویل غواړو چې تاسو تیر چاپی رقم خلک دي، تاسو ته غلطه لار ښیي. فری میډیا د ډیموکراسي یو امپورټنټ پیلر دی، لہذا میډیا تاسو ایز ا تھریټ مګنه.
په مظاهره کې موجود خبریال اقبال خټک وینا واد آزاد میډیا نه په غیر جمهوریت نامکمل دی، نو حکومت دی مطبوعاتو ازادۍ لپاره کوششونه وکړي نه چې پرې بندیزونه ولګوي.
دا دغه هیواد نقصان دی، دغه هیواد اوسیدونکو نقصان دی که په پاکستان کې آزاد میډیا وجود نه لري، او بیا جمهوریت نامکمل دی د آزاد میډیا نه بغیر د میډیا ازادي دی تسلیم کړی شي او د هغه عزت وکړی شي. معلومات اصل کې ژوند بچ کول دی، او که موږ معلومات یې سارو نو بیا موږ د خلکو ژوند نه بچو بلکې د خلکو ژوند اخلو. بیا
د ذکر دا چې د روان کال جولای په 15 نیټه د جورنالستانو فدرالي اتحادیه د اسلام آباد په شمول د ملک په ټولو پریس کلبونو کې پر رسنیو د غیر اعلانیه سینسرشپ او بې ځایه بندیزونو پر ضد نه صرف مظاهره کړې وه، بلکې یاد ورځ یې د تورې ورځې په حیث هم مانځلې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری پرن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې ملک دا وخت له سخت مالی بحران سره مخ دی، او دوی غواړي چې له هغو پیسو او له هغه خلکو پیسې راوباسي چې د ده په خبره چا چې د ملک دولت لوټلی دی. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د سیاسي انتقام په هدف یوازې د اپوزیشن مشران په نښه کوي. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
د پاکستان اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری وایي په دې کال کې د هیواد چلولو لپاره 28 ارب ډالرو ته اړتیا ده، او باید چې له هغو خلکو پیسې راوویستل شي چې د په خبره چا چې دا ملک لوټلی دی. فواد چودھری د احتساب ادارې لخوا د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د مشر شبا شریف د نیول کېدو پر ضد راپورته شو غبرګونونو ته په اشاره وویل
کہ آپ چاہے جتنا مرضی رو لیں دھو لیں
کہ تاسو څومره جڑا او فریاد وکړي خود احتساب عمل بروان وي. که اپوزیشن د قومي اسمبلی غونډه را بلل غواړي نو مشته پر اعتراض نسته، خو باید چې د غونډه را غشتلو لپاره پر درخواست په اسمبلی کې د اپوزیشن ل نیوی غړو د سختونه را واخلي.
90 لوګو کې ریکوایرمنت ہے اسمبلی کی اجلاس بلانے کی، اگر وہ ریکویزیشن ڈالتے ہیں.
دا براسال کی دا چې د درغلیو په تور د اپوزیشن د مشر شبا شریف په نیول کېدو زیاتره سیاسي ګوندونو سخت غبرګونونه خودلی، او له حکومت یې غوښتي چې پر دې مسله د بحث لپاره د اسمبلی غونډه راوبلي. د مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق بیگانه وخت مشال دیو ته پر دې اړه سویل وډډه وکړه چې د غونډې راغوښتو لپاره به یا د حکومتي شرط پوره کړي او کنه. خو نوموړي وویل
د مسلم لیگ نون د مرکزی اجرایوي کمیټې غونډه کې دا فیصله شوې چې د پارلیمان دننه او بهر به خپل کردار لوبو، او چې کوم نور تنظیمونه دي نو هغه به هم له ځان سره ملګري کوو.
جو بھی تنظیمیں ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو بھی ساتھ ملائیں.
احتساب عدالت د اکتوبر په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شبا شریف د لس ورځو په ریمانډ د احتساب قومي ادارې یا نیب ته حواله کړ چې دا رنګ له نوموړي د مبینه درغلیو په اړه پلټنې وکړي. خو د مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق وایي چې د شبا شریف پر ضد لګیدلي تورونه بې بنیاده دي. نوموړي بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې د حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف په یو شمیر غړو د درغلیو تورونه دي، خو پر ضد یې هیڅ قانوني کاروایی نه کیږي.
د
پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران غړي لکه جانګیر ترین او علیم خان په پټه بهر کې کمپنۍ لري، او عدالت دا خبره ثابته کړې هم ده. په پېښور میټرو بس کې د درغلیو تورونه دي، خو د دې باوجود له دوی سره احتساب نه کیږي. نو په کار ده چې له دوی ټولو سره هم احتساب وشي.
بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د ګل پورا زو د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل جیو ته ویلي چې احتساب اداره خپلواک راو د دوی له هدایتو پرته د شهبا شریف په ګډون د نورو هغو کسانو پر ضد ګامونه اخلي چې پرې د درغلیو تورونه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تیر شپه د پنجاب پولیسو د اصلاحاتي کمیشن مشر ناصر خان دورانی د خپل عہدې نه استعفا ورکړې ده. د استعفا په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پنجاب پولیسو مشر له خپل عہدې لری کړل شوی دی. د پنجاب صوبایي حکومت وایي چې د ناصر خان دورانی استعفا په اړه علم نه لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پنجاب پولیس اصلاحاتی کمیشن مشر ناصر خان دورانی د خپل هدي استعفا ورکړي. د ناصر خان دورانی استعفا په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې وفاقي حکومت د پنجاب پولیسو مشر طاهر خان بدل کړي او د پولیسو نوې مشر د امجد جاوید سلیمی نوټیفیکیشن یې خپور کړي. ناصر خان دورانی ته د پولیس اصلاحاتی کمیشن مشر عہده د پولیس په محکمه کې اصلاحات راوستو په اړه ورکړې شوې وه. ناصر خان دورانی د خیبر پختونخوا د پولیس په محکمه کې اصلاحات راوستو په اړه یادېږي. د پنجاب صوبې حکومت تېره ورځ د پولیسو مشر د بدلو ولو نوټیفیکیشن خبر کړي وو. خو هم تیر ورځ پاکستان د انتخاباتو کمیشن د پنجاب پولیسو مشر د تبادلې نوټیفیکیشن سندولې وو او جواب یې غوښته وو چې ولې د زمینی انتخاباتو پر وخت د بندیز باوجود د بدلولو احکامات جاری شول. د پنجاب پولیسو مشر بدلولو او د ناصر خان دورانی استعفا په اړه نیوکه شوې چې لا هم په پنجاب صوبې کې د پولیسو په محکمې سیاسي فشار شته. خو د پنجاب صوبې حکومت دا تاثر ردوي او وایي د پولیس محکمه د سیاسي فشار لاندې نه ده. مشالیډیو سره په خبرو کې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان وویل چې د ناصر خان دورانی استعفا په اړه علم نه لري چې څه به جواب دی. وایي هر حکومت له کار کول وي او د دې کار په اړه دا وخت مونږ پنجاب کې د قبضه کوونکو ډلو پر ضد کمپین شروع کړ دی. غټ غټ قبضه ګروپ دي چې هغوی ته به چا سترګه نه شو اوچتولې. مونږ پرې لاس اوچت کړی او په زرګونو سرکاري او غیر سرکاري ځمکې مو ترې اخیستي او داسې شل نور کارونه دي چې پنجاب حکومت کول او په هغې کې که وزیر اعلی دا وګڼل چې د پنجاب پولیسو مشر د کارونو همکارۍ له مناسبه نه دی، نو د هغه حق و چې د وفاقي حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د پولیسو نوی مشر دې راکړي. د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر وویل چې د انتخاباتو کمیشن سره به رابطه کوي، خو کله نه چې د زمینی انتخاباتو اعلان شوي نو چیف سیکرټري، داخله سیکرټري او د پولیسو مشر هم په دغه موده کې راغلی وو، نو بیا په دوی ولې اعتراض ونه کړی شو؟ د ټولنیزو رسنیو په ټویټر د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکو خلکو خپل ردی عمل ښودلی او ویلي چې د ناصر خان دورانی استعفا سره د پاکستان تحریک انصاف لخوا پولیس محکمه غیر سیاسي جوړولو پالیسۍ ته نقصان رسیدلی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کورمی اوسیدونکو وایي چې په دې سیمه کې اوسم ځلی انتظامیه د اجتماعي ذمهواری تر قانون لاندې خلک نیسي او جیلونو ته اچوي. دا خلک او مدني فعالان وایي په قبلي سیمه کې اف سی آر ختم شوی دی، نو بیا ولې هلته په ډله ییزه توګه خلک نیول کیږي؟ انتظامی چارواکو په دې اړه خپل دریس نه دی ورکړی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کورمی اوسیدونکو او مدني فعال انجینیر عبید چمکنی دا الزام لګوي چې په قبایلی سیمه کې اف سی آر قانون د ختمېدو باوجود اوس هم هلته ضلع انتظامیه د اجتماعي ذمهواري تر قانون لاندې خلک نیسي او جلونو ته اچوي. انجینیر عبید چمکنی زیاتوي دا وخت هم د کورمی په مختلفو جلونو کې داسې خلک شته چې هغوی د اجتماعي ذمهواري تر قانون لاندې نیول شوي دي او هیڅ ګناه نشته. انجینیر عبید چمکنی دا هم وایي یو ځل څوک د یاد قانون تر لاندې ونیول شي نو بیا د انتظامی مشرانو خوښه ده چې تر سوی جلونو کې وساتل.
پرچم کني ګلبات چې مثال ځاغو کې خلک ونه وړو به ګنا نه شروع ځان نه سر بل اوس سره کړم کې ډېر مثالو نه لکه کبه شاخلو کې د سیو مثال شوی د دوو فریقینو مانس کې جګړه شي وا کوم ملزم هغه په یو کور کې پناه اخسته کوم پناه ورکور ولا کورو هغه مطلب دغه پلور زوای جیل کې وچول دغه تر زمان پنځه شپې کوم کسونو هغه جیل کې وچولو اند سې کته مرغونه سیټ په وکشال ته وبوت نه ځا هغه باندې پپ کټونه باندې کسون مطلب پنځه شپې کسونو جیل ته چوری دي اندسی مختلف کیسونه دي څنګه د اف سی آر لاندې مطلب د اجتماعي ذمہاري لاندې اوسه په جیل کې پرته دي.
بلخوا د فاټو وکیلانو اتحادی یو مشر علی عظیم افریدی وای قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې تر ورګن کې دور استاد د انګریزانو د واکمنۍ له وخت راهې سي پاتې قانون اف سی آر ختم شوی دی، نو هلته وو ځلې انتظامیه څوک د اجتماعي ذمہاري تر قانون لاندې نشنی ولې. هغه وای په قبایلی سیمو کې وو د فاټو انټرم گورننس ریګولیشن پرامه یو قانون په ارزي توګه نافذ دی چې په ځلې انتظامیه ته د اختیار ورکړی شوی دی چې د قومي جرګې لخوا د یو کس او یا ډلې پر ضد فیصلات راتلو پس گرفتاری وکړي. علی عظیم افریدی زیاتوي تر سوچ چا سو جرم نه وی کړي ځلې انتظامیه څوک نشي گرفتاره کولې.
د قومي جرګې کنسپټ خوښته ده خو دا اجتماعي سزا ورکول چې ده کنه دا اوس په پارټا انټرم گورننس ریګولیشن فینیش تا پولیټیکل انتظامیه الله سره گرفتاره ولې شي چې کله یو کګنیزیبل افنس کمیټ شي مطلب چې یو داسي افنس کمیټ شي چې کم تاجرات پاکستان لاندې یو جرم لري بچو چې کم کم بدی اف سی آر لاندې کول نو دغه شی نه صرف کنډینیبل دی بلکې دا امینیبل هم دی های کورٹ ته رجوع پدې کې خلک کولای شي.
موږ چې کله په پاړه چنار کې د انتظامی له دفتر سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال لډیو ته دا ویل شول چې موجوده ډیپټی کمشنر نسو الله خان له موږ سره په دغه اړه خبرې نشي کولای ځکه چې هغه د ضروري کار لپاره ملشی هډ کوارټر ته تللی دی. تر دې مخکې د حاجی خیلو مشران او خلک چې تر احتجاجونو وروسته اوس راخلاص شوي دي د نیولو په اړه د کورمې انتظامی دا دریض و چې هغوی د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې جیلونو ته اچولي ول. تارک ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې د شاین بنیرینا بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او ورسره افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په پخوانیو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشتوالي از خود نوټس اخیستی دی او د خیبر پختونخوا اټارنی جنرل، ایډوکیټ جنرل، چیف سکتر او د پولیسو د مشر په ګډون د پیښور های کورټ رجسٹرار ته ویلي چې په 15 اکتوبر دی په ذاتی توګه عدالت ته حاضر شي. د پاکستان فوج لیفټنان جنرال عاصم منیر د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلی دی. نوموړی بعد د روانې میاشتې په 25 نیټه د خپلې چوکۍ واک ترلاسه کوي. نن د اکتوبر په 10 نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا ضد ورځ مانځل کیږي. د راپورونو تر مخه د 2004 کال راهیسې په پاکستان کې د 4500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټي بیې ته رارسېدلی دی. د تیر کال په ورځ یو ډالر د 124 پاکستاني روپو سره بدلېده، خو د نهې په ورځ یو ډالر د 124 روپو سره بدل شو. د افغانستان په هلمند ولایت کې په ځان مرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو کاندید صالح محمد اسکزی او د هغه 9 پلویان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلا وطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی بعد د دې کال په پای کې خپل دنده پرېږدي.
لند خبرونه هم د شاین بنیری نواری د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې سمون د همکار سراج زهین نوارو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان په اقتصادي حالاتو باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانو خپل اداري کې وای لډیرو مشورو او صلاحګانو او د دوست ملکونو په اعتماد کې لا اغستو رستو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه د قرضې اغستلو فیصله کړې. اداري وای که څه هم د IMF نه د قرضې اغستو رستو په ملک کې نور اګرانی سی واشي او بیا حکومت هسي هم لوړاندې فیصله کړې و چې نومبر په میاشت کې به د تیلو په نرخونو کې نور اضافه کوي چې ورسره به نور د امروزه سیزونو په نرخونو کې هم زیاتواله وشي. ادارې وایي د کې شک نشته چې حکومت دا وخت د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د ملک د چلولو لپاره ورته د پیسو ضرورت دی او د دې سره IMF ته د ورتللو نه بل لار هم نه و. نو په داسې حال کې به حکومت له پکار وی چې دا قرضې په ځای وکاروي او د اقتصادي حل زلو لپاره ماحول ښه جوړ کړي. ایکسپریس روس پن هم په دې موضوع کې پاتې شوی او د پاکستان اقتصادي حالات لچا هم پټ نه دي او د پاکستان تحریک انصاف مشرانو او غړیو په انتخابي کمپاین کې ویل چې د نړیوال بانک او IMF نه به چیرې هم قرضه نخلي او په خپل وسایلو به د ملک اقتصاد مخ په وړاندې بوزي. ادارې وایي دارنګ په اقتدار کې لراتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان د خپل ویژن مطابق د سادګۍ پالیسي خپلولو اعلان وکړو. دغه پالیسي څومره کامیابه شوي په دې د تبصرې کولو ضرورت نشته ځکه چې د پاکستان اقتصادي حالات هم شان دی اداري وړاندې لیک بي بي سي او وایس اف امریکا دا وخت د پاکستان د سټاک ایکسچینج مارکیټ د کریش کېدو او د بلوچستان مالی بحران موضوع د بحث لاندې راوستي ده. نو باید چې حکومت او اقتصادي ماهرین دې لخت توجه ورکړي او دا ځکه کایم اف پاکستان ته قرض ورکړه نو د دې شرطونه به ډیر سخت وي او لدی به ورس ډیر سخت د معاشي بحران تر لاندې راشي. لپی خور خپرېدونکو آج ورس پڼ خپل ادارې په خیبر پختونخوا کې د صحت په چارو لیکلي او د صحت د صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله لخلي لیکي چې محکمې د سلور ځنۍ منصوبې لپاره کړنلار جوړ کړي او د دې منصوبې تر لاندې به ولست د 15 کالو پورې د صحت غوره ځنۍ ورکول کیږي. د ادارې په وینا دا ډېره خوا که موجوده حکومت د نور منصوبو شروع کولو پر ځای لمخ کې رواني منصوبې سرته ورسوي ځکه چې له دې وړاندې هم په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پاتې شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د پیسو له نړیوال صندوق څخه یا ایم ایف څخه د پاکستان د پور اغستو موضوع ته کتنه کړې ده. واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د راتلونکو پارلیماني ټاکنو او د هغې په اړه د وسلوالو طالبانو په دریځ لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي د بوریوال کاکړنه اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي پاکستان د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه وویل چې دوی د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو ته اړتیا لري. روسپانه لیکي چې که پاکستان له یاد ادارې پیسې واخلي نو دا شاید امریکا او چین تر منځوار لمخه کړکیچنې اړیکې لا پسې خراب کړي. د روسپانه په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په جولای کې ویلي وو چې امریکا نه غواړي چې د پیسو نړیوال صندوق دی پاکستان ته پور ورکړي. د مایک پامپیو په وینا پاکستان باید د خپل ضرورت پوره کولو لپاره د چین له باوند لرونکو او یا په خپله د چین له حکومت پور واخلي. امریکا پر چین تور پوری کوي چې دا هیواد نوري هیوادونه تر پور لاندې کوي او بیا هغوی د خپلو کمپنیو په مټ داسې پروژو ته اړباسي چې دا هیوادونه یې وسنه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بینک ویلي چې تیره اونۍ د پاکستان په خزانه کې یوازې 8.4 اربه ډالر پاته سوي وو کوم چې د 2 میاشتو د درآمداتو لپاره لا هم کافي نه دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا په خپل مقاله کې په افغانستان کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د هغه په اړه د وسلوالو طالبانو پر دریز لیک کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ ویل دوی به هڅه کوي چې د اکتوبر پر 6 نیټه کېدونکي پارلماني انتخابات ګډوډ کړي. ورځپاڼه لیکي چې دې دړکې وار لمخه تر 3 کلونو د ځنډول سو انتخاباتو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. واشنگټن پوسټ زیاتوي چې دا خبرداري په داسې وخت کې ده چې وار لمخه وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو په خپل بریدونو کې د شپږ امیدوارانو په ګډون د انتخاباتي ادارو کارکونکو او په سلګونو عام خلک وژلي دي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو طالبانو به په خوا د انتخاباتو تر اعلانې دو سم دستي وروسته مخالفت وکړ خو دا ځلې تر اوسه خاموشي اختیار کړې وه او اوس چې یوازې 2 اونۍ پاتې سوې نو دوی د ګډوډولو دړکه کړې ده. د واشنگټن پوسټ په لیکنه وسلوالو طالبانو دا خبرداري له هغه وروسته ورکړې دي چې په دې وروستیو کې د دوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نیغ په نیغه خبرو اترو څه نتیجه ورنکړه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ سزا سید ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي د دې ورځ لمانځلو هدف دا خبره په ډاګه کول دي چې په نړۍ کې کوم کسانو ته د خپل حکومتونو لخوا د مرګ سزاګانې اورول شوې نو باید له هغو سره انساني چلند وشي. د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد پرونه وخته زموږ همکار اسرار الله مومن سره په یو مرکه کې وویل چې په پاکستان کې یو شمېر کسانو ته د پوځي عدالتونو له لارې سزاګانې ورکړل شوې چې باید په بشپړ پړتګه د انصاف د اصولو خیال نه دی ساتل شوی.
بیا که تاسو خیال کړئ نو دلته په قانون کې بدلون شو او په آرمی ایکټ کې مطلب چې دا غیر د ترمیم په بنیاد باندې یو سپیشل عدالتونه جوړ شو دغه خلکو لپاره چې په چا د تخریبکاری الزام لګیدل او هغه الزامونو تحت مطلب چې ډیرو خلکو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي او په ډیرو باندې عمل درآمد هم شوی دی او دغه ډېر سزاګانې چې دي دا چونکه په عدالتونو کې هم په دې عام عدالتونو کې خلکو چیلنج کړی وي خو چونکه د دې عدالتونو سره د هغې اختیار نشته ځکه دې باندې سپریم کورټ فیصله ورکړې چې دا د دې په اختیار کې صحیح نو هغه طریقې کار هغه شهادت یا ملزم ته مطلب چې د صفای نه مخور کول دا ټول سيزونه چي دي دا نظر انداز شوی دي نو په پاکستان کې اوس هم مطلب چې لکه دغه سزاګانې چي دي نو هغه عمل کیږي او زمونږه هوتا اوس ته علم دی چې زمونږه د بشري حقوقو تنظیم چي دي مونږ د دې مخالف یو
بل مداول چې کوم خلکو ته د مرګ سزاګانې اورول شوی دي په پاکستان کې نو په جیلونو کې دغه حالت څنګه دی آیا غوی ته سانتیاوي سہولیات برابر دي نه دي برابر
څه دی چې په جیلونو کې چې کوم خلک وي دا انګریزانو د لاس کوم قانون جوړ کړی شوی دی جیل مینول نو په هغه کې د دې خلکو ته پار ځان یو کوټه کوي هغه ته ډس سیل وي هغه کوټه کوي چې دینو دی شپاورز اکی واز پراته دی مطلب چې لکه چا سره ملاقات نشي کولای د دې سره د خوراک ساک د پار لوخه په هغه کې نه دی سه وای د یو خپل چې کوم جامع دی هغه ستې پاره کې د یو پرتګاخ نه علاوه د ځان سره دویم پرتګاخ نشي ځولې او د دې چې کما با تاسو چې کما کوټه گئی وي نه پاره کوټه گئی کې چې کما دروازې نه هغه بالکل ښکارې وي چې لکه جالونه لګېدلې او لکه دې ځان لکه پټولې نشي دی ټول خلکو ښکارې قانون کې دا دی چې سبا سهار مالي یا مازیګر مالي بدی ته یو ګنټه تاسو واک مقور کوي او د واک مقوم داسي چې د دې دواړو لاسو ته پات کړی لګیدلې او یو سپایي بو سره یو هغه مخکې وړاندې به بوزي دا د دې په جیلونو کې د دې حال وی
نو آیا دا له بشري حقوقو سرغړونه نه ده
بالکل دا ښکاره سرغړونه ده بلکې موږ خو د دې مخالف یو او موږ خدام وایي چې دا سزاګان چې ورکونه کیږي د دې کې ډیر زیات لکه دا شی د هغه چې کم عمل درآمد کوونکي خلک دي هغه دومره زیاتې وکي چې غیر خیانه مطلب چې د دروغ شهادتونه پیدا کی او مطلب چې داسې گواہی راولي چې هغه مطلب چې یعنی قانون نه مني خو په زور ته اقبال جرم واخلي مطلب چې وسره ابن دا ټول خبره داسې دي چې دا غي په بنیاد باندې موږ دا سزا چې ده نو دا موږ د معاشره د اصلاح لپاره دا یو وسیله نه ګڼو بلکې دې کې معاشره کې دا سوچ او فکر چې دا به نور مطلب چې خطرناکې طرف ته ځي
تاسو د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه مشر شیر محمد مرکه اوریدله اوریدونکو د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې په پوزي عدالتونو کې تراګرو ته سزاګانې ورکړل شوي او په دې لړ کې په بش پړتوګه د انصاف د اصولو خیال ساتل شوی دی ورزو د یو بل رپورت طرف ته ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې یا ایف اے ٹی ایف یو وفد چې پاکستان ته ورغلی دی هلته یې د پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي پلاوی سره د پاکستان د سٹیټ بینک د داخلي چارو وزارت او پیسو د سر د زن نور ادارو لغړو سره ملاقاتونه روان دي تفصیل د فرخنده اسد نه اورو
د ورسپانې په خبره دغه وفد په پا پاکستان کې دا ګوري چې دغه هیواد ته له بهر نه د پیسو د لیږلو نظام څنګه دی دغه څنګه کار کوي او هغه کومې لارې دي چې ترهګري او وسلوالې ډلې پرې پیسې ترلاسه کوي ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي هغه کورنۍ چې ترهګري یې ځپلې دي د هغوی لپاره هم دا یوه خبره ده چې اوس په د وسلوالو ډلو په مالي سرچینو سار زیات شي فینانشل اکشن ټاسک فورس په 2012 کال کې پاکستان د ناقانونه پیسو او ترهګرو ډلو تمویل د سار په خړ لیست کې اچولې وو چې په 2015 کال کې د دغه لیست لري خو د روان کال د فروری په میاش کې بیا په دغه لیست کې واچو او دای هم ورته ول چې باید ترهګرو او وسلوالو ډلو ته د مالی مرستو رسولو پر خلاف تی کوټلې ګامونه پورته کړي چې دا شانزان په تور لیست کې دا چول نه وژغوري د اف ای ٹی ایف لخوا په پاکستان یوازې دا زور نه چول کیږي چې وسلوالو ډلو ته د پیسو د رسولو مخه دی ونیسي بلکې دا هم ورته ویل شي چې که د دوی په خبرو یې عمل ونکه نو د نورو ملکونو لخوا هم پرې بندیزونه لګېدای شي او له دغې سره به د عام ولس په مشکلاتو کې زیاتوالی راځي په هیواد کې به ګرانی لا زیاتېږي او پاکستانیان به بیا د نورو ملکونو په ویزو ترلاسه کولو کې هم مشکلات لري ایکسپریس ټریبیون لیکي د اف ای ٹی ایف په وفد کې د امریکا د خزانې وزارت د سکاټلند یارډ او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړي شامل دي که چیرې دغه وفد د پاکستان په راتلونکو اقداماتو او ګامونو مطمئنه شو نو زیات امکان دی چې دغه هیواد راتلونکو کال د سپتمبر په میاشت کې د خړ لیستا وویستل شي او که داسې ونه شول نو بیا ګرانه ده
دا مشال ریډیو ده
پا په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د هیواد په موجوده اقتصادي مسئلو د کابو موندلو لپاره کوششونه کوي، ورسره تړلې یوه کورنۍ اقتصادي مسئله د سرکولر ډیپت یا د گردشي قرضو ده. حکومت په موجوده گردشي قرضو باسونه پیل کړي، خو د حل لارې لټول پات دي. کارپوهان وایي د پیسو له نړیوالې ادارې ایم ایف نه د قرضو اغستو لپاره دا ضروري ده چې گردشي قرضې دي ختم کړل شي. تفصیل د ملیحه مرزاده نه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره په مهمو چیلنجونو کې یو د هیواد پر روان اقتصادي بحران کابو موندل دي. د دې لپاره حکومت د پیسو نړیوالې ادارې ایم ایف ته د قرضې لپاره مخه کړې ده. دغه اداره چې کوم ملته قرضه ورکوي نو ورسره ځینې شرطونه هم لګوي. آی ایم ایف هغه هیواد ته په اسانه قرضه ورکوي چې ور باندې وار له مخه قرضه کموي. په پاکستان کې له اقتصادي مسلو سره تړلې یوه موضوع د گردشي قرضو یا سرکولر ډیټ ده چې حکومت یې د حل کولو لپاره بحثونه او هلې ځلې پیل کړي دي. کارپوهان وایي سرکولر ډیټ یوه قرضه ده او د پیسو نړیواله اداره کیدی شي له پاکستان نه دا وغواړي چې د دغه قرضې په کمولو دې کار وکړي. خو سرکولر ډیټ سشی توای کارپو ډاکټر میراج الحق وای
دا مختلف سرکاري ادارې چې دنه هغه چې دا ډیو دی دا هغه کې چاپر چل کیدا دا کم چې ډیټ ته یعنی کم چې ډیو پیسې دی په یو سرکاري ادارې باندې هغه دا سه په مختلفو ادارو کې چاپر چل کی او هغه د وخت سره پاره کې اضافه کیږي. ایس سو کم هغه نه اون کې چې دا په موږ باندې دا یو ادارې په بل ادارې باندې هغه ورا چی په بل باندې د شانتي هغه پراچی چې دا هغه ریسپانسیبلټی هغه به دا پی کوي په دغه پځې باندې د پیسې پرتی او د وخت تیر دو سره سره پاره کې اضافه کیږي. دغه تا وایي د دشي کردا یا سر کو لډیټ وایي
پاسانو ټکو کې یو مثال دا دی چې فرسکالا په خبر پونتونه د بجلی اداره وابډا او د ګیس اداره د بلونو دادا کولو تقاضا کوي. خو پیښور پونتون هایر ایجوکیشن کمیشن ذمہوار وګرځوي او وایي چې د اعلی تعلیم کمیشن یې بل نه منظوروي. د اعلی تعلیم کمیشن بیا وایي چې فاینانس ډیویژن دوی ته فندونه نه ورکوي. دغه شان دا قرضه په ځای وي چې گردش کوي او څوک یې نه ادا کوي. سرکولر ډیټ یا گردشي قرضه په کورنۍ کچوي او په ځایي کرنسی کې وي چې د کابو موندلو لپاره حکومت ایم ایف ته نه ځي بلکې کورنۍ وسایل استعمالوي. په کورنو وسایلو کې کمرشل بینکونه د پاکستان دولتي یا سټیټ بینک یا نورې ادارې راځي چې قرضه ترې اخیستل کې دیشي. ډاکټر میراج الحق وايي گردشي قرضه چې زیاتیږي نو د حکومت لپاره یو بوج ثابتيږي چې ور باندې د کابو مندل لپاره وسایل پکار راوستل ضروری شي.
سرکولر ډیټ چې څومره سیوا کیږي نو ظاهر خبره ده چې دا په ګورنمنت باندې د دې لایبیلټی سیوا کیږي. ګورنمنت باندې چې لایبیلټی دا غي سیوا کیږي نو ګورنمنت په پرشر کې راځي او کوپرس کې د سرکولر ډیټ هغه پکې هغه ختمي نو دا غي د لپاره هغه مزید نور به هغه لپاره قرض اخلي یا به هغه لپاره نوي نوټونه چاپ کړي او دا غي به ڈیولپمنٹل یا نان ڈیولپمنٹل چې گورنمنٹ کم آن لائن او کم په فیلډ کې کم پروجیکټ دا هغه باندې اثر پریوږي. کو پر هغه ډیفیسټ فاینانسینګ کوي نو وی نوټونه د سٹیټ بینک نه هغه چاپ کوي نو دا هغه اثر دی منګای راتلی.
د پاکستان وفاقي کابینه او د سېنات یوې قائمه کمیټه پر وروستو غونډو کې په گردشي قرضو د کابو مندلو په اړه بحثونه شوې دي. په دغه غونډو کې ویل شو چې د ملک گردشي قرضه دا وخت د 1.155 بلین نه زیات ده.
د جنوبی وزیرستان د ملک شه درې اوسیدونکو وایي دوی تر عملیاتو څو کلونو وروسته هم لا هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د خلک مشال دی خلکو مشال لړیو ته ویلي دي چې حکومت یې د نړول شو کورونو سروې هم نه ده کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې ورته پاملرنه وکړي. د سیمې پارلماني استازي هم د دوی ستونزې تاییدوي او د حل کولو لپاره یې د هڅو ژمنه کړې ده. تفصیل د سلاب محسود په رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان دره ملک شای مشرون ملکون ویایی چه دمیجا در رنگ کورونو اندراج ندای شوائی دوی دا ها زیتاوی چه در ڈیپٹی کمیشنر پا دفتر کشی دیکی وایو خو پا جغمو هی سوکان غوج نگراوی. ملک غلام کدی ملک شای ویایی
دا دی مو دره دره ملک شای متدا سرویس ویسی یا متدا سرویس ملاو سی یا مو سرویس ندسوی نلا مل رنگ دی آسم رنگ دی مزکم نیوزو ولی دی او مستر ډېر غار تکلیف تای
ملک کا درجان دغه خبره په دارنګ بخش بیا ای
مستر بس نه دای سوای ای مستر بس پوت دای مل مړنګ دی نقصان نم سل دی ای مش دار داسې مټا د سر بس وشي
ور کی جن کین داسې په بيدا پروتي مل مست اړنګ دی سړک مړنګ دی خدای دې پورا حکومت مستر مخرو ولا مې را کوکتا وک
د دره ملک شاید د مشرانو ملکانو دغه ژغ مې چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مسعود ته ورسو هغه په دا رنگ جواب راکا
مسجد ډیر ایری پوتی دی چې سره نه دی شوی او درم ملک شاه دا واکی دا سره نه پته شوی دی
حکومتی چرواکی دے انصاف وکی او دغا توان دے زر کی رتا بریا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او د چلغوسو کاروباریان وای چې دوی ترې په غلام خان بندر د چلغوسو دراوړلو اجازه ورکړل شي، ځکه چې دا شان بد په لګ مصرف او اسانه سره دوی خپل چلغوسي منډیو یا مارکیټونو ته وړل شي. تفصیل د عمر دراس وزیر پر رپورٹ کې.
شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال خلق چې د زنغوزو فصل لري ځایی انتظامیانه غوښتنه کړې چې د تاخیل شوال او د پولې پورې د دوی د غرونو شوکولي زنغوزي په غلام خان لاره راوړلو ورته اساني ورکړي. دوی وایي سا کال د غرونو کې قریبا 1,00,000 کموبیش بورۍ به د زنغوزو پیداوار شوې وي چې دوی یې نږدې په غلام خان بندر راوړي نو ورته به اساني وي او د زیات مصرف نه به بچ شي. شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدون کې د زنغوزو تاجر نیکمال خان وایي وړاندې کالونو کې د دوی ډیر پیداوار ځای شوې چې دغه د دوی لرو پرتو سیمو یوازنې د روزګار وسیله ده او دا ځل دوی خپل فصل شوکولو ته ورغلي ول چې اوس یې نږدې لاره باندې راوړل غواړي.
حکومت ها شکر گزاری چی میشتای شاش بیا ها و خپل غرینا تا رسایی رو کرلا خوکیم غرینا چی پر شمالی وزیرستان که دینا نبی آغا غیط خلق روڑلی و میش دیر غرینا داستی چی آده بون رینا وقت سیٹ تا دی میر سپر لمن وحیرہ وحیرہ دغ غری دی پورا دی گولم خون یار ایست امپورٹ ایکسپورٹ سے پورا خلوصا کلان میج دا وی آئی توقع سی دی حکومت نا چی مشتا پدا کتا بیا سپین دا جوڑا نشی دی ساؤت چکن بارڈر و پتیر کول کے میج سارا دیر ظلم شوائی دی میج نا پا ایگری پارک پنو مبند چی سمرا پیسا و خستی سوی دو غلطا و خستی سوی دو مزید میج آغا نشی برداشت کوای چی.
اکبر جانوائی سا کال زنغوزو فصل لگ کم شوی خو کا په غلام خان نږدې لاره خپل مالونه راوړي نو د دوی د کمې تاوان به ازاله وشي.
دا د ودریګن سینیارډو په یو طرف کې کیمر خاطر سره مخکې یو یار ډېر وځي چې پرې هم په لګي ګوره دا یار وسره ازو دا سی دی د تیا کا کمای نکا مستمیستو او په صحیح طریقا را مول پاغل یار نر راته دا دغه یار مارکیټینا ټول بند کړو دی دا چې مستا دا خپل یار ازو دا سی 120000 100000 دوره تلوږي دا مونږ ته کې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د تاخیلونه د دوی د زنغوزو سګاړي په غلام خان بندر بنو تر غلی او د انتظامیه طرف نه هیڅ بندیز نشته چې دوی خپل مالونه په غلام خان راوړي. البته په زنغوزو د کسټم لګولو او ټیکس معامله د کسټم محکمې سره تعلق لري نو د زنغوزو راوړلو باندې به د کسټم او ټیکس فیصله کسټم محکمه کړي. خو دوی وویل د کسټم محکمې سره به خبرې کړي چې دا د تاخیل او شوال خلکو دغه مالونه راوړلو لپاره قانوني طریقه کار جوړ کړي او په غلام خان دوی نږدې خپل مالونه په اسانۍ راوړي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې هر کال د زنغوزو زیات شمیر فصل کیږي چې نه یوازې ځایي خلکو بلکې هوا ته هم د زر مبادله په صورت کې ګټه رسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په جنوبی کوریا کې د نړیوال تودوخه یا ګلوبل وارمنګ په اړه د یو سل پنځه نوي هیوادونو یو غونډه شوې ده چې په دې غونډه کې هیوادونه سلا شوي چې په راتلونکو کلونو کې به د تودوخه په درجه کې کمی راولي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د موسمیاتو د ادارې مشر مشتاق علی شاه سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې آیا دا ممکنه ده؟ نو نوموړی وایي
تاسو که خیال کړی دی کې دوه خبرې شي، یو خو دیرش کاله وخت ورکړی شوی دی، او بل دا ده چې کوم چې رایس کیږي په هغه رایس کې به 1.5 ډیګری سیلسیس دی کمی راولي. لکه نن پورې چې کوم دی کنه، نو دین آنورډ به دی خپل احتیاطي تدابیر شروع کی، نو هغه به چې کوم زیاتیږي هغه پلس کوم چې اوسه پورې زیات شوی دی کې به دی 1.5 ډیګری سیلسیس کمی راولي.
دا تاسو چې کوم د احتیاطي تدابیر خبرو کدا، احتیاطي تدابیر
روان کالنو کې د میتھین گیس ډېر زیات چانسز دي چې هغه پکې ډېر زیات اټماسفیر ته لاړ شي. بل کاربن ډای اکسایډ هم ډېر غټ تعداد باندې روان دی، مسلسل روان دی اټماسفیر کې شاملېږي. دې کې دا میتھین چې دی دا کنټرول کېدای شي، او کاربن ډای اکسایډ چې دی دا کنټرول کېدای شي. کله غټ ملکونه کوم کې چې دا اګریکلچر ډېر غټ لیول باندې دی یا انډسټریلایزیشن ډېر غټ لیول باندې دی، هغه ملکونه که کوشش وکړي نو دې په دا دوه ګیسونه چې دي نو دا دی کنټرول کولی شي د دې اټماسفیر په تګ.
تاسو د میتھین گیس د کاربن ډای اکسایډ خبرو کو به د غټو ملکونو خبرو کو، چر کم چې صنعتي هیوادونه دي یا چر تک ډیر زیات کارخانه دي، نو لکه یو عام انسان دا سوچ کوي چې د دې اثر خو بم پاغه ملکونو کوي، نو زمونږ په هیواد په قبایلی سیمو کې په پیښور کې یا په پاکستان کې د دې اثر کېدای شي.
جی دا چې د نتی ګوري دا ګلوبل پرابلم دی. لکه کتا سو د 70 په دهای کې ګوري نه پاره کې دا سیو شو چې انډستریلایزیشن شو په ایسترن یورپ کې، خو د هغه اثرات شو په انټارکټیک چې کومه خطه د پاغي باندې شو. شانتی دا مسئلہ دا شدا چی دے کے اورانی ہوئی ہو ملک خود اگے اثرات پٹول دنیا بنے آگا غردی وہ اس دے وقت ٹول نہ زیاد اثرات چکم دی نو آگا دا ساؤتھ ایشیا کنٹریز چکم دی دے کے، یا بیا تاسو ډیر بر لاړ شئ نیو یورپین کنټریز کې، دوی ډیر زیات اثرات
ساوث ایشیا نه مراد تاسو زمونږ چې کوم چرته ملکونه پراته دي،
افغانستان، ایران، پاکستان، جی انڈیا شوا، سری لنکا شوا، برما پوری داسې ځای ورپسې کنه د ایکویټر سره نږدې نږدې چې څومره دي، نو هغه کې ډېر زیات اثرات د مخکینی 15 کالو کې ظاهر شي.
مونږ په پیښور کې یا په قبایلی سیمو کې چې کم ناس خلک دي یا په افغانستان کې، هغوی د دغې غونډې چې کم دا ریکمنډیشن دي یا د دوی سفارشات دي، په هغې کې مونږ هیلپ کولی شو، مونږ مدد کولی شو؟
دا خو جی بالکل ټوله دنیا کولی شي، خو فی الحال چې کوم کنډیشنز دي نو هغې داسې دي چې مونږ ځان دپاره خو مونږ احتیاطي تدابیر کولی شو. خو انټرنیشنل لی چې کوم دا 1.5 رایز دی، دا دی کې دی مونږه الریډي مخکې نه دی مونږه ایمیشن لیول شو، یا دی مونږه کردار چې کوم دی هغه نیګلیجیبل دی بالکل، یعنی چې کوم دی نه برابر دی هغه دی، نو مونږه نور احتیاطي تدابیر کوو یا په دې ځای ودرېږو، نو مونږه خو الریډي دی کې ډېر کم کنټریبیوشن دی. زیات کنټریبیوشن دی کې دی هغه خلکو دی چې پغټ لیول باندې اگریکلچر دی، پغټ لیول باندې دی هغه انډستریلایزیشن دی.
دغه رپورت کې یا دغه غونډه کې یو دا خبره شوې ده چې دا مهال په ټوله نړۍ کې 15 میلیون خلک د هیټ ویو یا د تودوخې سره، یا د چې موږ تاو ورته وایو یا سټروک سره، دی سره مخ دي. نو په دې کې زمونږ وطنونو کې هم خلک شته.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د خبرونې په خیره کې د شاین بنیرین لند خبرونه اورو. تاسو ته مشتاق علی شاه مرکه اوریدل د وخت کمیله بجیم پوره نکړې شو.
د افغانستان د سوري لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او ورسره افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار په پخوانی او قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشټوالي از خود نوټس اخست دی، او د خیبر پختونخوا اټارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، چیف سکتر او د پولیسو د مشر په ګډون د پیښور های کورټ رجسٹرار ته ویلي چې په 15 اکتوبر دی په ذاتی توګه عدالت ته حاضر شي. د پاکستان فوج لیفټینانټ جنرال آصف منیر د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلې دی. نوموړی بعد اکتوبر په 15 نیټه د خپل چوکې ذمہواره سنبالي. نن د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا ضد ورځ مانځل کیږي. د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې 4,500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستانی روپے ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې بیې ته رسېدلې دی. د تیر کال په ورځ یو ډالر د 1,24 پاکستانی روپو سره بدلېده، خو د نهې په ورځ یو ډالر د 1,24 روپو سره بدل شو. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یوزان مرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو کاندید صالح محمد اسحقزی او دغه 9 تنه پلویان وژل شوي دي. په افغانستان کې پارلماني انتخابات د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي. او امنیتي چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلا وطن ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی دی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمل د خبرونو ویان شاین بنیریو د غسی ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.